خاطر د مونږ ولاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوء تفاهم مطرح ده، همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یو وقت د طالبان و دفکتو حکومت سره اړیکې لري، دا یو وقت مونږ ته رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی مونږ رسمیت لرو، مثال روسیه یا چین یا بلی ود. دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلری، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د نن په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامه د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل، یو یوازنی لاره ده، یوازنی. دا خو یو اساسنامه سب تاسی پیگی، یو اساسنامه، یو اصول نامه، یو قانون، یو مقرره، چی یو مادی هم ده اسلام دی مبین دین دی ارزختونو سره پتکر کی رازی، یا دی حقوق دی ارزختونو سره پتکر کی رازی، دی فقه و دی شریعت سره پتکر کی رازی، واقع خو باطل ده. ده ملایان و پقول، ده طالبان و پقول، ده اصول نامه که هن لم یکن دی او معلومدار چه باطل دی او من ابطال اعلامه او. البته مطرح که من خو اجرایی صلاحیت نلرو، یعنی دی من ولاندیز ده دی اصول نامه ابطال دی.
دیره دیره مننه جناب امیر صاحب چه مونگ تمو وقت را که او مونگ سرمو مرکه وکړه. دیره مننه.
مننه سید.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې ورکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به په خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1155 کې چې قانون د جزا تشریف شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر شیک تنظیم کړ. دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چی کې د مجازات کیږي. نو بنان پر لوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضي صاحب که په یو مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او بځای تعزیر ته مخه کیږي په یو مثال کې، مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ثور باندې ثابت شي دا نه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صد د اسلام نتر قرون د صحابه او بیروس لاغنه تر تابعین او تابعین پورې یعنی حدود ډیر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوا درې څلور وختونه جات نه دي تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګانې چې کیږي تعزیری جزاګانې دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي چې شرایط دي چې ثابتېدل ډېر سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهه سره دا چې کېږي به ساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته، او تعزیر دا چې څه ده تنظیم شوی ده، تعزیر تنظیم شوی ده مطابق د قانون، مدوم قانون، مرتکبینو د دغه جزاګانو ته به چې کېږي تعزیری جزا ورته ورکول کېږي.
یعنی تعزیری سزاګانې د قاضي صاحب تقدیر ته تقدیر پورې اړه لري چې دای څومره ټاکي او چاته ټاکي به کوم ځای کې. په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوی ده دغه مقام ته وګوري، که چیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، که چیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او که چیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شان وي. یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده. هغه دا مسله داسې لیکلې ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلې ده چې اولی لیکلي چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلي چې علما دي، او بیا ورپسې لیکلي دي چې متوسطو، بیا هغه خل دي چې د جامع هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نه شو ویلی چې دا خپله چې دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده. کېدی شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدی شي خطا یې کړي. خپله امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدی شي چې ما رایه خطا یي. نو فقهي نظر هم داسې کېدی شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدی شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه بس تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کس دي زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والی ته والی و تعزیر نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعه راغله چې خلک ورته واسطه سول چې دا د غلا واقعه وه چې دا ښځه د پرشو له قبیلې نه ده، دا باید کومه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطه کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي،
که هغه ارڅو کې نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر سه د قتل ید حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څو کاله په خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستی، لکه فتاوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده دا تقریبا دنیم سوا یا درې سوه کاله مخکې ده، هغه دوه سوه پنځوس کاله مخکې دا کتاب لیکل ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستل، خوازونه نه چې زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشته کړي دي په ورقه کې. رد المختار ده، فتواي هندیت عالمگیری فتوا ده چې هغه هم تقریبا تاریخ یې مطالعه کې درې سوه کاله مخکې لیکل شوې ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشریح جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدایع صنایع ده، هغه مشهورې فتواګانې دي چې دوی ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا دوه سوه درې سوه کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هېڅ مطابقت نه لري اکثره موارد یې. اوس د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتواوو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا دا مطالعه کوي، دغه ټول لصوص دي دوی په مورد دي. سایبریایي جرایم، انټرنیټي جرایم کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي؟ او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر ته پای ته مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو په هکله باندې یو موضوع هم نه وینئ، او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په هکله یو موضوع هم نه وینئ. په هغه وخت کې اغلاګانې فزیکي ډول باندې کېدلې، دا یې پیشبیني کړي دي فقهاو. ولې اوس تاسو موږ او تاسو وینو چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېرې زیاتې اغلاګانې بانکونه نه حکېږي، له بانکونه اغلاګانې ونه شولې، په میلیاردو په لکاو باندې یورو ډالرو دا شان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیسي. ولې په دغه فتواو کې اصلا دا وجود نه لري؟ نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بېرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي. همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم د قضایي، نو د قاضي څه کوي؟ محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي، او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې ثباتي سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعې لپاره ده. قانون دی نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چیرې چې ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي، خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چل ده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و دی زور جمع باید اونه کاره ولسی، پا منطق بانده خبری ویسی، استدلال ویسی، بحث وکی، خلقو تدا حق ورکی چه کم موضوعات دیده مخالف دی شریعت دی رازی بحث وکو. دا خو نه عقل منی نه منطق منی چه هر موضوع دا وی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده، په فقه باندې د فقها په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شریعت نه ده. دا ټول جمهور علما په دې باندې متفق په نظر دي، په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقها په نظر باندې انتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده. دا به ټول منګه اوریدونکو دا واوري. دا خو یو نظر د فقیه ده، فقیه خپل وایي کېدای شي زما نظر خطا وي، نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وایي تاسو بندي کوم او توهم او تاړه مده زور ژبه باید ونه کارول سي. د زور ژبه نتیجه نه ورکوي، حذف نتیجه نه ورکوي، انحصار نتیجه نه ورکوي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د دې لپاره مونږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي، دا غلط وایو. سر خو در نه ده کړی، خو د دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامعې لپاره ده. قانون باید جامعه کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال رانولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بله یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بېرته د تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاو ته چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې دما اسمعوا واطیعوا، دما خبرې واورې اطاعت کوي. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیت ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایي. هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي، او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعیت مونږ به تاسو وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان یې کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنګ هم دوی محاکم درلودل، او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده. نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي، هماغه اصولنامې ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو دا خو یې دوی خبره ده، نو دا خو په جنګي حالاتو کې دا کول او اوس هم دا کیدا په صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسی، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که اوس مې غلط ده، که پس مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټوله اصولنامه مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه له عربي نه هغه متن اخیسته ترجمه سوی ده پښتو ته، خلاص هم دغونه کار سوی ده. نو هغه قانون خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال دا ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان و بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کې تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې څه کومه دا د دوی مکملات چې د خبرې باندې د سر اخلاصيږي پیګې د اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقي دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان د یو اصل ده. نو بنان د ما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات په دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د منګه د جامع کې سوکالي راسي خوشحالي راسي لکه بدبختي را جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب بل خبر چې کیږي هغه دا ده چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي په هیڅ د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت یې ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو کوم ناشنا کار نه ده کړی.
نه دا پیځ ځای کې هم نشته، دا پیځ ځای دنیا کې دا خبره نشته. ده قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده. قانون به تعمیمیت ولري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک چې ده مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي، نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کیږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او ده ته به یو خبر ورکول کیږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامع هغه بیا هغه ته په درو ویل شي، هغه ته جزا ورکول شي، دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کیږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو ویشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په هکله دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، زه عالم یم، بیا دا بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب موضوع دی بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختم شوی ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې اسلام نه داوه دغه بردهداري او غلامي د کمه کړله. توصیه به دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین و چې دا موضوعات ختم کړل. نو اوس ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوی دی، نو دا به خپله خطا ومني، خپله خطا باندې به دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بېرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون
تطبیق کې دا اصولنامه یې نه سره وسته دي. تاسو
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین نه. ما په اول خپلو خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې وویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام وکړي. کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي، هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو لمشرتابه او لعدلی ارګانونو نه د دغه اسلامي پاک لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لباندې دوی ته جدي نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه، حقوق پوهانو نه، څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، د دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل دی تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو، د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفدل گے مخا کا اود پی خبر پہ مرورا کا تر گلاز کیا رکھ دے بد ساتھی نا ماتری نہ تو کمڑ وندو نا ویل پی می دلا سونا ہن دیورا نہ شبی تو نا اول من خونل گلو نا اس پتالا بخشو کی پانی نہ ڈو چستڑے دخ پل زان کا حکور دمینی دی ودان کا یارا پورا دخ پل ارمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مصطفر یارا کلی والا خبر دنیا مالا حالا چھچر تئی اسی خوشالا او زمات زنی دسر خالا سرا خواری او مزدوری کبھی دپلار سرا تاپ مستی کی امیل اشنو دیار سرا تاپ مستی کی امیل اشنو دیار سرا چلا ٹنگے لکد گر دے چلا ٹنگے تو آئس دے چلا ٹنگے دا خمزن دے چلا ٹنگے گمر غمنا دریا بنا چوینا سنت راغلے سلام وائی ہر سو بخلی سلام وائی سگلی گلی سلام وائی او خلق یو زلی سلام وائی سلزلہ سلام